پاکستان به افغانستان اخراج شدند.
و به جشو احمد شیبریم سلامونه دا سجی را دوده دی ساعت خبرو نورندی کوم. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوال شخړې په نتیجه کې د مرشوبې راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په علیشور ولسوالیو کې دغه وسلوال شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو دفاع وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 19 پاکستانی سرتیري وشلې دي. یو امنیتی سرچینې د فرانسې خبری اژانس سویلی د پاکستان یو ملیشه سرتیری وژل شوی او و نور ټپیان دي. نن سهار در یختر په کچا 4.5 درجې سلسله د کندهار ښار او شاوخوا سیمې ولړسولې. د طالبانو له پیش سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې دې سلسله د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولي. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک، شورابک او معروف ولسوالیو کې د سلسلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د سلسلې مرکز د سپین بولدک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 120 کیلومتره کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتره ژوره سیمه یاده شوې ده. افغان بیټسمن رحمت شاه نن له زمبابوې سره په ټېسټ لوبه کې 200 منډې پوره کړې. په دې 500 ورځنۍ لوبه کې چې د زمبابوې په بلاوایو ښار کې روانه ده، لومړی بیټنګ زمبابوې وکړ چې 568 منډې جوړې کړې دي. نن د دې ټېسټ میچ درېمه ده. افغان لوبغاړو 309 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي دغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په جنوب برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا دغه توغندي مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل په لوري توغول شوی و.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د 2023 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو او په پای کې د افغانستان او نړۍ د راتلونکي کال پر احتمالاتو او هیلو شخیشو. 2023 میلادي کال د نورو کلونو په شان لوړو ژورو ډک کالو. د روسیا او اوکراین جګړه دوام وکړه. په غزي کې د اوربند هڅو نه یوازې نتیجه ورنکړه، بلکې دا جګړه په لبنان کې لا پراخه شوه. په همدې کال کې د حماس او حزب الله مشران اسماعیل هنیه او حسن نصر الله ووژل شول. د ایران او اسرائیل ترمنځ اختلاف پر یو بل حملو ته پراخ شو. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې د بشار اسد رژیم په یوولو ورځو کې وپرځاو چې دا هم د ایران او روسیې لپاره یو لوی گزارو. له جګړو ورهاخوا په سیاسي تحولاتو کې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ لپاره مهم بدلون و چې اثرات به راتلونکی کال چې د جنوري په 6مه ډونالد ترامپ رسمن کار پیل کړي ولیدل شي. په افغانستان کې طالبانو د نړیوالو او افغانانو له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره نه یوازې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، بلکې طالب چارواکو د ښځو د حقونو د لا محدودولو لپاره نور فرمانونه صادر کړل. د رسنیو او بیان ازادي نور هم محدود شوه. د څو نورو رسنیو فعالیت پټپه ودرول شو. په همدې منځ کې طبيعي پیښو سشکال د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، زرګونه کورونه ویجار کړل. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه واخیست. د ډلې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت هم وبانه. په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې. د دو فاو ترمنز په ځلونو سوداګری راکړه ورکړه له خندو ځان سره مخامخ شو او د کال په دی ورستیو کې پاکستانی الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالی په بمباری کې تر 50 ډیر کسان ووژل. د کال په دغو پیښو او همداراز لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، د راتلونکي کال په هیلو او احتمالاتو هم لخپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او زموږ له میلمنو څخه یا پوښتنې وکړئ، او یا هم تاسو د تیر کال د تیر شوي کال چې لا څو ورځې پاتې دي په اړه خپل نظر څرګند کړئ. لومړی سنگروال صاحب، مخکې تر دې چې په نوره نړۍ خبرې وکړو، را به شو افغانستان ته. په افغانستان هم یوازې له سیاسي نظره 2024 کال د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو ته او تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
سلام.
بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې دا درې کاله اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی، او په دا درې کالو کې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري برخو کې به البته پرمختګونه هم وي، ولې ستونزې او مشکلات هم. تاسو په دې پوهیږئ چې 1200 ورځې تیریږي چې تر اوسه په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، لوړو زده کړو نه منع شوي دي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ بندې دي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر لوی چیلنج دی، هم اسلامي امارات ته په کور دننه او هم د باندې. تاسو پوهیږئ چې اوسنۍ نړۍ ډیره پرمختګ باندې مخته روانه ده، او موږ پری پیږو چې د AI دغه پرمختللې نړۍ او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو تړل دا زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې یو لوی غمیزه ده. د دې لپاره چې د غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي، په کور دننه ډیرو افغانانو په طالبانو باندې غږ وکړو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او پرېږدي چې نجونې او پیغلې خپل لوړ زده کړې سرته ورسوي. نو زه فکر کوم دا په ملي سطح او په سیمه ییزه سطح او په نړیواله سطح یوه لویه خبره ده. په وار وار باندې دغه څرګندونې له د نړیوال اسلامي سازمان نه راواخله، د کور دننه راواخله تر ملګرو ملتو پورې، دغه خبره له بده مرغه تر اوسه پورې اسلامي امارات نه ده اوریدلې دې باندې پوسی چې دغه غمیزې ته څنګه د پای ټکی کېږي. اساسي قانون د یو هیواد ملي وثیقه ده، خو له بده مرغه دا درې کاله کېږي چې موږ په هیواد کې اساسي قانون نه لرو. نو بې اساسي قانون نه ژوند کول معنا دا ده لکه څوک چې موټر ولري خو په موټر کې تیل نه وي او وایي چې زه غواړم له یو ځای بل ځای ته سفر وکړم. نو دیموکراسي، اساسي قانون، د ګوندونو وده، پرمختګ، دا ټول هغه څه دي چې د ټولنې د وده پرمختګ لپاره لار پرانیزي، خو تر اوسه موږ په دغه برخه کې په ټپه ولاړ یو. بل خبره چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ده، هغه د لویې جرګې جوړول دي. دا د افغانستان د خلکو حق دی، او دا حق په تاریخي لحاظ، په اجتماعي لحاظ او د ضرورت په لحاظ باندې هر افغان حق لري چې د اسلامي امارات وغواړي چې د افغانستان بیلابیل ولسونه، د افغانستان بیلابیل سیاسي شخصیتونه، د افغانستان هغه کسان چې اکاډمیک او مسلکي خلک دي، باید په دغه سی ویلوې جرګه کې خپل ځان وګوري، هغه مشورې او سلاوي چې د دې واک او ځواک لري چې اسلامي امارات ته په ځای مشورې ورکړي، ولې بعد امر غترو صدقه سی او لوی جرګه نه د جوړ شوی. اقتصادي ستونزې هم لرو، بیکاری په هیواد کې موجوده ده، بیکارین په څنګ کې ولګه هم موجوده ده.
استاد سنگروال که اجازه را که امداد اقتصادی ستونزو مسئله به جلا و پشتو جلا به پی خبری وکو، مننه چه تاسی پا سیاسی وضعیت خبری وکره. شاغل آزاد، که تاسی وستاسو په نظر کوم له سیاسی نظره کوم اگر تکی چه فکر کوی شاغل شهسوار سنگروال ورته اشاره ونکره و تاسی غواره یادونه وکی مهربانی؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته، او مخکې له مخکې نوې کال بختور سه، په دغه راتلونکي کال د افغانستان د غمیزې د پای کال وګرځوي. ګوري، په تیرې و کال کې د تیرو نورو دوو کلونو تداوم وو، او نه یوازې چې تداوم وو په سیاسي لحاظ، بلکې په هغه منفي کړنو کې، یا د افغانستان په شاته تک کې خورا چټکۍ سره ګامونه واخیستل سول. لومړی دا چې په تیر یو کال کې هغه چې طالبان خپل دعوه کوله په سیاسي لحاظ چې دوی به وتوانېږي، مثلا په 2023 پای کې مو ویل، 2023 کې مو ویل چې دوی به د نړیوالو سره اړیکې سمې کړي، او طبیعي خبره ده چې نړیوالو سره اړیکې سمول هغه ځینې غوښتنې دي، ځینې شرایط دي، ځینې نړیوال عرفونه دي، ځینې نړیوال اصول دي، قوانین دي، کنوینسیونونه دي، د هغو په منلو به دا کار کېږي. چې دا کار ونه سو او افغانستان نه یوازې چې په ټوله نړۍ کې دیوه هیواد سره هم ډیپلوماتیک اړیکې، هغه رسمي ډیپلوماتیک اړیکې جوړې نه شوې، بلکې دغه سیاستونه چې مشخصا بیرته په سیاست یوازې سیاسي مسایلو پورې تړاو نه لري، د خلکو په ورځني ژوند باندې تاثیرات لري، دې سیاستونو د افغانستان وضعیت لا خراب کړ. په تیر یو کال کې هغه افغانان چې د 2020 وروسته د افغانستان د پریښولو پریکړه کړې وه، د یو په شمیر کې خورا ډیروالی راغی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په تیر یو کال کې هغه د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي، چې دا د طالبانو سره د سیاسي راکړې ورکړې په برخه کې هم تر یو بریده پورې مثبت رول لوبولی سوای، یو تر 300 ډېرې خپلې پروژې ودرولې، او هغه ایجنسیو فعالیتونه خورا ډېر کم سول. موږ دا هم ولیدل چې دغه تیر دوه اونۍ کې دا فرامین هم راغلل چې ملګري ملتونه یا د اقل هڅه وسول چې ملګري ملتونه د خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. د دې تر څنګ په سیاسي لحاظ هغه کسان یا د هغه کسانو ادعاوې چې کېدلې چې دوی به د هغو سره تر یو بریده پورې د پخواني چارواکو سره یا هغه دعوت ورکوي، د هغو نه یوازې دعوت په هماغه ځای پات سو، حتی هغه وزیر هم لاړی. د دې تر څنګ په ټوله کې هغه شیان چې په نړیوالو سیاستونو په سیمه ییز سیاستونو باندې تحصیل لري، په هغو کې هم طالبانو داسې رول ولوبوي چې هغه منفي رول دی. مثلا دوی هڅه وکړله چې د ځینې هیوادونو سره لکه د ایران سره د اړیکې جوړې کړي، او هغه اړیکې یوازې د دوی لپاره نه چې د ګټورې نه دي، بلکې په نړیواله کچه باندې د افغانستان د انزوا سبب نور هم ګرځي. نو په ټوله کې په سیاسي لحاظ که ورته وګورو، اصلا یو فیصد ګام نه دی اخیستل شوی، مثبت خو نه دی اخیستل شوی، منفي ګامونه اخیستل شوي دي. د همغه سرپرستۍ تداوم یو کال نور هم وغځول سو، او هغه څه چې د سیاست د تمثيل لپاره په افغانستان کې چې موږ وینو، دغه تعریف تر اوسه رانغی، یعنی هغه چې دی ولدي چې د اسلامي امارات دغه تعریف رانغی په قانوني لحاظ، په ټوله کې افغانستان د نړیوال اصول بخیا خواته پریږدو، د سیاست د یو شاګرد په صفت باندې د افغانستان د اوسني سیاسي ساختار یا حاکمیت تعریف را نه غیزی نه ځن تعریفولای، چې بیا دغه په لوړ ژور په سیاستونو باندې، دغه په تیوریو باندې، ایدیالوژي باندې بحث وسی. په ټوله کې همغه د توپک دلارې ناست یو حاکمیت دی چې تداوم موږ وینو.
بله، ډیر زیاته مننه استاد آزاد. استاد سنگروال، که په امنیتی اړخی و شغیشو دی، امنیت له نظر افغانستان په 2023 کال کې څنګه و؟
خا که چیرته موږ په پرتلیز توګه باندې وچیړو، موږ دې نتیجې ته رسیږو چې هغه وخت چې جمهوریت واک درلود، د هغه په پرتله باندې اوس په ټول افغانستان کې سراسري سوله دی. په ټول افغانستان کې یو باثباته مرکزی حکومت شتون لري، ولی که څه هم په بیلابیلو وختونو کې د داعش لخوا ځینې بریدونه کېږي، او دغه بریدونه ته ډېره بریده بګنوونکي دي، او په دې تړاو باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره هم تقریبا ځینې اندېښنې را پیدا دي، او هغه په دې معنی را پیدا دي چې داعش به د افغانستان د پولو نه راواوړي او منځنۍ آسیا به وګواښي. نو دغه په دغه لحاظ باندې زه فکر کوم چې طالبان له یو ډېر سخت چیلنج سره مخامخ دي. بل کومه مسله چې د افغانستان لپاره مهمه ده، په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په پوله باندې کومې ستونزې راولاړې شوي، او دا هم تاسو ته معلومه ده چې خوز د برید نه راواخله تر اوسني برید پورې چې په پکتیکا کې تر سره وسو، زه فکر کوم دا په خپله د نامنی یوه لویه دروازه ده چې پرانیستل کېږي، چې شاید په راتلونکي کې افغانستان یو شمېر نورې ستونزې هم وګالي. پاکستان د موږ یو تاریخي دښمن دی، او هغه تل هڅه کوي او کړی دی له خپل جوړښت نه تر اوسه پورې په بیلابیلو وختونو کې افغانستان ته سیاسي، اقتصادي او ډول ډول ستونزې په پوځي لحاظ هم راړولې دي. نو زه فکر کوم که چیرته طالبان له یوې خوا د خلکو ملاتړ خپل نه کړي، دغه ستونزې به نورې هم ډېرې شي. د خلکو ملاتړ ملاتړ څنګه خپلېدای شي د خلکو ملاتړ هغه مهال کېدای شي چې د خلکو غوښتنې واورول شي د خلکو غوښتنې په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ او په بېلابېلو لحاظونو باندې د پام وړ دي زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هغه څه چې طالبانو نه دي کړي باید وکړي د دې دپاره چې د افغانستان خلک چې دا نیمه پیړۍ شاوخوا کړی دي او هغو کړاوونو ته د پای ټکی کېږدو ښه به دا وي چې د طالبان چارواکي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تم سي.
سنگروال صاحب د امنیتی وضعیت په اړه په خبرو کې د داعش تهدید یاد کړ چې په 2014 کال کې لا هم وو او دوام یې وکړ او اکثره لویدیځوال اکثره خبری آژانسونه ټول د داعش د تهدید یادونه کوي لیکن د دو داخلي ډلو د مقاومت جبهې او د ازادۍ جبهې یادونه نه کیږي د دې دلیل څه دی مثلا د جبهې نن هم په کابل کې د یوې حملې ادعا وکړه او ویل چې طالبانو ته مرشوب لواړوله لیکن په نړیوالو رسنیو کې یا د امنیتي چارو د کتونکو له لورې د دوی حملو ته اشاره نه کیږي دلیل یې څه دی
پښتنه زما څخه ده څروان صاحب زما ژغاری
بله آزاد صاحب پښتون ملت تاسو څخه ده
ګورې د افغانستان د امنیت په اساس کراسي حتی په پرتلیز ډول موږ د افغانستان اوسنۍ وضعیت تر پخواني دولت د امنیت په برخه کې مثبت نه سو بللی هغه ځکه چې کله چې تاسو جګړه کله چې تاسو ترهګري کله چې تاسو هغه پولیټیکل وایلنس یا سیاسي تاوتریخوالی تعریفوي د سکیورټی ډایلما د تیوریو لمخې نو تعریفات به هغه مهال راځي چې مثلا یو پوزیشن یو لیډرشپ یو رهبری بدلیږي یو وضعیت هماغه سیوی دغه مزیت په وړاندې مثبت تغییرات راځي بیا پرتلیز حالت راځي کوم حالت چې په خوا او په افغانستان کې کوم دولت چې په خوا او جمهوری دولت دغه په وړاندې چې کوم قوت یا کوم ډله جنگیدل هغه قدرت کړه او هغه دولت یا هغه ځواک یا هغه پوز چې په خوا د دې په وړاندې درېدل او هغه نسته لہذا دا یو فرجایل حالت دی چې په سیاسي تیوري کې ډېر مشخص دي تعریفات شته راځو په ورځنی چارو د افغانانو پر مسایلو باندې د دې تاثیرات نن کې چې ځینې بریدونو په شمیر کې کموالی راغلی وي چې هغه خپل طالبان په خوا کوله او اوس یې نه کوي په ټوله کې افغانستان نن د دغه سي یو جغرافي په حیث باندې بدل شوی دی چې راپورونه دا وایي دا نړیوالو رسنیو راپورونه دا وایي چې هلته هر ورځ د جګړې او د ترهګرۍ روزنه روانه ده هلته په مدارسو کې همدغه خبرې روانې دي تاسو د وستر ملت راتلونکی نامنی تضمینوي یعنی اوسنی وضعیت که نن په یو ښار کې د یوه په ځای د لسو په ځای یوه چاودنه کیږي خو په ټوله کې د راتلونکي کلونو د څو چاودنو دپاره امادګۍ روانې دي هلته په ځوانانو باندې په دغه مدارس کې چې دا اوس د سلګونو مدارس فایل کړي دي ټول همدغه ټریننګ روان دی دا یو بس دوم بس دا دی چې موږ ولیدل دغه درې څلور ونې وړاندې چې د طالبانو په هغه د امنیت په ادعاو کې د دې وزیر او دا وزیر یو عادي سړی نه و دا حقانی ډلې د هغه ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډېرې خونړۍ بریدونه کړي دي او په ځانګړي توګه هغه ځانمرګي بریدونه چې کړي دي هغو د رهبري شخص هم دغه وندغه مدیریت کول دی وژل کېږي په خپل دفتر کې وژل کېږي نو د امنیت بحث خو دلته بېخي نه رامنځته کېږي راځم ستاسو د پوښتنې دې برخې ته چې ولې د دغه نورو ډلو چې د طالبانو په وړاندې جنګېږي یا د مقاومت جبهه یا ځینې نورې وړې وړې ډلې چې د دوی په وړاندې وسلوال مزاحمت کوي حداقل د هغو یادونه ولې کېږي یو خو په نړۍ کې له بده مرغه د جګړې دومره ډېرې سوي دي د غزه او د فلسطین جګړو نیولې د سیریا او بیا د یوکراین او تر روسیې پورې او بل بحث دا دی چې هغه دغه بریتونو هغه نویت بیل دی په تیرو دولسو شیزو کې چې څومره جګړې په افغانستان کې وسولې هغه د جګړې یو شکل ورکړي چې ډېر لوی ځانمرګي چاودنې موټر بمونه دغه نویت لا مقاومت نه خپل کړی نو د داعش نوم ځکه ډېر یادېږي چې دغه بریدونو هغه نویت او شکل هغه دی چې په تیرو شلو کلونو کې تمثیل سو هم د غربیانو په وړاندې هم د افغان دولت په وړاندې حتی په منځني ختیځ او په عراق او په دې سیمو کې هم دغه جګړو دغه شکلیات په دغه ډول باندې تعریف سول او دې جګړو هغه خبري سرټکی ډېر لوی دي هغه چریکي جګړې چې مقاومت کوي هغه مزاحمت یادې چې یغه ته یو ډول وایلنس په یو سیمه کې وایي د جګړې سم دی ورکول شوی. هغه ډول جګړه چې په ټولو هیواد کې په هر سیمه کې د امکانات ولري د بریدونو لکه داعش چې لري داعش بریدونه د کندهار او ننګرهار پورې یا د شمال په ځینې سیمو پورې محدود نه دي. هغه په کندهار کې بریدونه وکړل، هغه په کندهار کې په تکه خانو باندې بریدونه وکړل، هغه په جنوب ختیځ کې بریدونه وکړل، هغه په شمال کې بریدونه وکړل. د مقاومت هغه جغرافیه ډېره هغه په یو خاصه سیمه کې چې د کی جګړه کوي، او د دې ترڅنګ ځینې مسایل داسې هم دي چې غربیان په ځانګړي توګه نه غواړي چې دا د خبر سرټی کې وګرځي، ځکه ځینې مسایل بیا داسې دي چې دلته په وار وار واشنگتن ویلي هم دي چې ځینې کسانو چې د سرمایه گذاري وکړه بیا د باور وړ نه دي. نو دغه هغه لامل دی. خو په ټوله کې مختصرا وایم، دغه حالت چې اوس یوازې د مقاومت جبهې په وړاندې طالبانو کوم وضعیت دی، دا په 2015 کې همدغسې طالبانو خپل وضعیت همدغسې و، ډېر واړه واړه ډېر کوچني مزاحمتونه به دی کول چې 2014-15 کې بیا په ډېر غټو بریدونو باندې بدل هغه خواته روان دی.
ډېره مننه. سلامت اوسې آزاد صاحب. د کابل پوهنتون پخواني استاد عزت الله پیژان ته هم هرکلی وایم. پیژان صاحب، که له اقتصادي نظر د 2004 کال ته کتنه وکړو، دا کال د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه کالو؟ پیژان صاحب لکه چې زما ژغ ناوري، خو بیا هم تختی که همکاران کوشش کوي چې له پیژان صاحب سره خبري وکړي. پیژان صاحب، زما خبري مو واورېدې؟ مهرباني. زما سوال دا و، بل اقتصادي نظر 2024 کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم د افغانستان لپاره 2024 کال د تیرو درو کلو په څیر نهیلیو ډک کال و. موږ په افغانستان کې د تجارت او د نړۍ سره د گاونډیانو سره د یو قانوني او د یو رغند اقتصادي پروګرام لمخې د فعالیتونو شاهد نه وو، خصوصا کمر د برخې تراسو چې موږ په تیر کال کې یا دا غته خوران دي په دوازده د سیستم کال کې کم مشکلات درلودل او کم کاسر مو د تجارت درلودي، دا ډیر خوشنوون کړی دي. که رسمي ارقام تراسو، موږ د نړۍ سره د $2 بلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تجارت لرو هر کال په تخمینی شکل باندې. اما که موږ خپل واردات او صادرات وګورو، دا کسر یا دا توپیر د واردات او د صادرات ترمنځ بیا هم ډیر خوشنوون کې وو او زړه بوجنوون کې وو. یعنی که خلک په دغه برخه کې یو څه دقیقه مطالعه غواړي کېدای شي هغه ارقامو ته ولاس یا معتبر سرچینو ارقام عملا وګوري. اما تر کومه ځای چې زه خبر یم، دا کسر موږ تقریبا $1 بلیون واردات درلوده او د څه زیات $1 بلیون صادرات مو درلوده، چې دا په اقتصادي د اقتصاد په علم کې او د اقتصاد په برخه کې یو ډېر غټ کسر او یو ډېر غټ رقم دی. نو موږ دا هیله نه شو کولای چې په افغانستان کې چې دغه کومه حاکمه ډله ده اوس هغه پر واک باندې ناست وي، او د راتلونکي دپاره موږ هم دا هیله وکړو چې حالات به ښه شي. کله چې په یو هیواد کې نظام نه وي، کله چې په یو هیواد کې یو داسې اداره نه وي چې هغه خلکو ته د حساب ورکونې په برخه کې ځان مسؤول وګڼي او د نړۍ سره اقتصادي راشه درشه ونه لري او اقتصادي رغنده اقتصادي اړیکې ونه لري، کېدای شي په راتلونکي کې دغه رقم او دغه توپیر د تجارت بلانس نور هم راولویږي او د خلکو پر حالات د خلکو پر ژوندانه باندې مستقیم تاثیر وکړي. موږ که د اقتصاد په برخه کې راسو او کوم فعالیتونه چې په تیر کال کې سي وه هغه اصلا پر نشت حساب دی او بیا هم دلته د قدرت د خلا او د بشرو ادارې د نشتوالي له امله د افغانستان د خلکو ژوند ډېر د ستونزو او کړاوونو سره مخ دی او مخ و. ترکمنستان ته وګورو هېواد هغو کوشش وکړي او هڅه وکړه چې د افغانستان سره د ځینو اقتصادي فعالیتونو له لارې واصل شي او ځینې نوي اقتصادي فعالیتونه پیل کړي. اما کله چې یو اداره یو حکومت هغه مشروعیت ونه لري دا هر څه په صفر کې ځړپیږي او دا که بل اداره د یو وروسته یو حکومت مشروع حکومت راځي دا ټول قراردادونه د اقتصادي فعالیتونو چې دلته سوي دي هغه بېرته غیر مشروع اعلانیږي او رسمیت نه ورکول کیږي. نو په ټول کې ویلای شو چې د افغانستان حالت د نورو برخو په څیر باندې هیله بخښونکی نه وو او خواشینونکی وو.
ډېره زیاته مننه کوروانان. اوس به ورشو اوریدونکو ته او به ګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. د دوی په نظر 2024 کال د افغانستان له نړۍ لپاره څنګه کالو؟ مهرباني کوئ تاسو له ازادي راډیو له سټوډیو سره وصل یاست.
سلام تاسو ته، سلام ملمنو ته،
سلامت اوسې کورم ودان. مهرباني کوئ
مختارم اسوک منګه په ټي ټي پی وځنی، څوک منګه په داعش وځنی نامه باندې، څوک منګه طالب په نامه باندې وځنی، څوک منګه ناټو په نامه باندې وځنی، څوک منګه افغان په نامه باندې وځنی. اخر زمونږ ګناه څه شی دی پوه شئ؟ زمونږ ګناه دی خو باید معلوم شي چې دغه ګناه تاسو کې دی پوه شئ. او بل دا متقصه به چې زه خو وزیر خارجه سره پاکستان سره خبرې کوم چې دا دغه دی بند کې دا په خبرو مبرو نه کېږي. سو هغه کسان یې بل ور شهیدان کړل، سو میاشتې مخکې شهیدان کړل، دا اخر انجام ده. زمونږ چې جمهوریت کې خدای سره سیرونه موږ باندې چالو شو کولای دا روکنه نو څه خبره مچ دوی چې راغلي دي زمونږ عوام وژل کېږي او
زمونږ وبخښئ که دقیق راته وایي چې دا 2023 کال چې ذاتي په پای ته رسېدو دی، دا ستاسو لپاره څنګه کالو؟
زه فکر خو ما په عمر کښې نه ولیدلی دومره بېکاره کالو چې مه کوه پوښتنه ټول
ضروریچا
دا چا په سترګو کښې اوښکې روانې دي، ټول همدسې ګډ وډ دي بېچاره ګان.
ډېره مننه چې ټېلیفون مو هزار مو سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم. محترم عصمت سروان صاحب سلامونه نیکبل، که څنګه په خیر؟
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه، مهرباني کوئ.
مننه، زه محمد اشرف د کندهار ولایت څخه ټلیفون پکر شم. یو سلام عادل صاحب، عطل صاحب ته وایم. ډېره ښایسته موضوع ده او محترمو میلمنو ته ډېر ډېر سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
بلې، مننه محترم سروان صاحب. موږ خو ډېر ښایسته خوشحاله یو چې زموږ لپاره داسې جوړ وي، نو ستا په اجازه باندې چې راځم خپل نظر ته. زموږ یو ملګری چې ستاسو سره د اکثره وخت ټلیفوني تماس نیوي، لکه حاجي محمدي صاحب، دا شل ورځې کېږي چې مې ټلیفون بند دی، نه ستاسو په رسنۍ کښې موږ اورېدلی دي. دا دې وکړي چې او جوړ او روغ او دا خپرونې ته راشي، نو بس دا ډېر خواهش نه لرم. او بل میلمنو ډېرې ښه خبرې وکړلې، ډېره مننه. ډېر خوشحاله یم چې موږ داسې ښه مشران یا سیاسون خلک لرو. نو را به سم دغه د امنیت موضوع ده سروان صاحب محترم،
دا 2023 کال څنګه وو د امنیت له نظره ستاسو په نظر، د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظره څنګه وو؟ هر برخه باندې چې خبرې کوئ لنډې خبرې وکړئ.
بالکل، ډېره ښه خبره ده محترم سروان صاحب. امنیت خو بالکل یعنې چې د اول سر څخه دلته اسلامي امارات راغلی دي، امنیت ډېر ډاډمن، امنیت ته ډېر خوشحاله یو. او پاتې سو دغسې پېښې لکه اوس دا پاکستان چې وکړلې، هغه خو موږ معنا دا پېښې ډېرې غندو، دا پېښې جلا ځانته طریقه لري. خو امنیت په افغانستان کښې ډېر سم دی، ډېر خلک په خوشحاله دي. او څنګه اقتصادي سند سا چاغم په خاطر یو خدا وچکلی مخکره روانه دی بل د خارجام د خاص خدنه سا بندیزونه دی دا ستاسو مشکلاتونه سا بیا هم د حکومت په حساب کې حکومت ډیر په پښو ولاړ دی هغه معنا کارونه راغړ دي خو ولس څنګه څه اقتصادي اقتصادي څه لږ زوی په دې په خاطر دغه چې دا بارانونه وو وچکلی دی نور خو نو بس موږ ډیر خوشحاله د امنیت په خاطر محترم سروان صاحب مننه چې موږ په وخت راغلو
محمد اشرف صاحب سلامت اوسئ چې تلیفون مو کو یو بل اوریدون کیم دی بیا به ورشو میلمنو ته دوه اوریدون کیشتن زه مهرباني کوی آزادی رادیو
سلام علیکم سروان صاحب محترمه
وعلیکم السلام مهرباني
چلو وسیګ محمد ابي احمدي بغلان مزګ ول محترمه وګوره سروان صاحب موږ تاسو ان وټول کې وګورو دا موږ دغه باندې پلان چې لرو تقریبا وګوره چې باندې دي د نن دي نو ټول کې وګورو موږ ګلم چې لرو سروان صاحب نه حکومت چې مملکت کې راشي نه بیا دې وګوره چې دوی راځي ځان هرڅ لپاره یو سره سره تبلیغات کوي نو ټول کې وګورو په افغانستان کې وخت بازار نه دوه در سر اسلام کار نه وګوره چې تیر دوه نو ټول کې وګورو سروان صاحب تاسو به تر باندې دي نو په دې اکل باندې موږ ډیر نه موږ میره د کوره تقریبا دا شرکاله تقریبا د څه کله ورځې حساب کې نه تر دې زراو زراو تر سره یې کار نو په بختي ډول چې کوم چې نه او کډیر عمر ګمیرو لکه مخکې نشي ویل نو سروا چې په سواله کا بازار شي خبره کوم غوا تاسو د سر لاس یو کو یانه نړیوالو سره سونه سره تعامل وسی په پټي مونږ کې او دا خلک چې باندې دا ډیر غدا اثر لري سروا چې بیا دا نور ملکو کې دی او په ملکو کې دی البته تقریبا دی هغه شکایتونه کوي به مورید په ځو وختو کې نو کوم دا غدا لاس په لاس ویني دا وطن مو جوړ شي نو تر کله به افغانستان وګره چې په بختي خاطر رواني به چې شي خاطر لاس سروا سره محترمه
درست bale مننه سلامت اوسئ کورو یو بل اوردون کای هم اورو بیا مل منو تو ورزو مهربانی صاحب مهربانی یو څه مهربانی کوي تاسو د سټوډیو سره وصلی است
نو تا مخکې پښتنه کړی و تا و ان چې افغانستان مخکې
ومنیت وځه څنګه و یو ځمنه په مجبوکې د 2023 کال څنګه و د افغانستان لپاره شکالو بد کالو څنګه و
کی ماشالله افغانستان دغه کال کې ډیر امنیت او په برابر او خلک ډیر خوشاله له هرې غان الحمدلله خوشاله او مېسي دوه به برابر
ډیر مننه سلامت اوسئ کور ودان اوس په ورشو درنو ملمنو ته لومړی استاد سنگروال ل امنیت د زموږ تاسو ملمنو خلاف د څوریدون کو چې ټلیفون کړی وو خوشحالي څرګندوله بروسی خو له ارڅ خوشحالي څرګندوله لیکن په همدغه کال کې افغانستان د خورا سخت او طبي پیښو شاهد وو اوریدون کې چې له بغلان ټلیفون وکړي اشاره یې ونه کړه بغلان یو له لومړنیو ولایتونو چې سخت سیلونو وځپ په سلګونو کسان پکې مړ شول په نورو ډیرو ولایتونو کې هم همداسي وچکالی وی په جنو نورو سیمو کې له اقتصادي نظر مخکې اشاره وشوه استاد پېژان یادونه وکړه چې موږ واردات څومره او صادرات مو څومره اقتصادي وضعیت خراب شوې ده ډیر خلک وایي چې فقر تر پخوا زیات شوی دی او داسې اندیشتیم دي چې مرستې په کمیدو دي او ممکن دی افغانانو وضعیت نور هم خراب شي که په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ مهرباني کوي
څروان صاحب زه نه غواړم چې سیاسي ناندروی ته لاره ورکم ولې هغه څه چې په تعریف کې دي هغه ته باید سړی ټکی ونیسي ګوته ونیسي او په هماغه ټکو باید سړی تم شي که تاسو په یاد وي اشرف غنی دا یو خبره وکړه چې وویل موږ په دغه وخت کې 40,000 وسلوال ځوانان له لاسه ورکړي تاسو فکر وکړئ چې 40,000 انسانان مړ شوي ځوانان مړ شوي خو دغه 40,000 انسانانو په مرګ هغه څوک پیږي چې د هر چا د کورنۍ نه یو څوک ورکړي زه فکر کوم دا قضاوت به څنګه وي چې یو څوک دی 2,50,000 په شاوخوا کې اردو ولري او یو بهرنی هیواد یا د ناټو غړي هیوادونه د شاوخوا 100,000 ولري او 100,000 او 2,50,000 افغاني وسلوال ځواکونه موجود وي او بیا هم یو هیواد نه یا له جغرافیه نه په یو داسې حکومت باندې بریټ کېږي چې هغه د ټول نړۍ لخوا په ډیپلوماټیک دګر کې پیژندل شوی وي آیا دا یو کمزوري نه ده او یا بل خبر د شرم دغه خبر دا نه ده موږ باید کوشش وکړو چې د هغه چا مخ ووینځو چې هغه فساد کړی یا د هغه چا مخ ووینځو چې هغه دغه ټولو ناخوالو ته لاره هواره کړې دا د شرم خبره نه ده که دې ته موږ دیموکراسي وایو چې د ارګ په یو قلعه کې د دیوال هغه اړخ کې یو څوک د ولسمشر لوړه په ځای کې او دا خوا دیوال
څنګهوال صاحب تر اوسه پورې خو فکر نه کوم چې چا د دې یو دفاع کړی وي یا د جنگ دفاع کړی وي لیکن سوال زما د اوسنی وضعیت او د اقتصادي وضعیت په اړه و چې فقر په زیاتېدو ده ناورینونه ډېر دي طبیعي پیښې ډېرې سوي دي په دې کال کې ډېرې زیاتې وي یعنی معنا دا نه ده چې اوس ناورینونه راغلل طبیعي پیښې راغلې دا د دې واکمنو ګناه ده نه یعنی افغانستان په دې کال کې دغه شیان لیدلي دي نسبت تیرو کلونو ته زیاتې لیدلي دي
څاروار صاحب که تاسو په دې مال ته په سر کې پرتلیزه کلمه استعمال کما درته ویل چې د جمهوریت په محل باندې اوس په افغانستان کې سوله ده په پرتلیزه توګه که تاسو په دې ته بحث لږ
اما اوس خو د سولې خبره نه و سوال د سولې سره ارتباط نه درلود
او څومره چې اوسنۍ خبره ده که تاسو دا په دې ما په سر کې ویل چې په افغانستان کې بیکاری ده په افغانستان کې ولګه ده په افغانستان کې تعلیم او دروازې بندې دي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي همیشه د پاره څوک چې په تاریخي لحاظ باندې قضاوت کوي د تاریخ شاګردانو ته پکار دی چې په بدګڼو ښېګڼو دواړو باندې
لیکن تاسو بیا دې ته اشاره ونه کړه چې دا جنګ ته څلوېښت زره کسې د وژل کېدو یادمونه وکړه دا چا وژل دا جنګ چا کاوه
دا جنگ همدغه طالب کوه خو په کار دولت دا و چې یو لکه څلویښت زره بهرنیان چې دغه هیواد ته راغلي وو او دوه لکه پنځوس زره عسکر چې وو چې دا دوه زره او پنځوس زره عسکر ولې په یولسو ورځو کې تسلیم شول دا د شرم خبره نه ده د همدغو په وړاندې باندې ولې دغه ټول ځواکونه یو موټی نه وو ولې په فساد موجود وو ولې رشوت موجود وو ولې اختلاف موجود وو
ډېره مننه ډېره مننه موږ د دوه زره څلوېښتم کال پیښو ته کتنه کوو نه د دوه زره یوویشتم نه مخکې کلونو ته پر حال مننه بیا به هم در شو استاد سنگروال آزاد صاحب د افغانستان پیشته ته نسبتا یا مسایلو ته مو نسبتا زیاته توجه وکړه کله افغانستان وره خو نور نړۍ ته هم یو څو تم شو په 2014 کال کې د نړۍ په ساته په جنگونو سربیره له سیاسي نظره یو مهم تحول د امریکا انتخاباتو ولی اکثر هیوادونو ته د امریکا د ورستی انتخابات ډیر مهم ښکارا شوې دي
ګورې سروان صاحب نه یوازې چې دغه ورستی انتخابات ته خو ځکه مهم ښکاري چې د ورستی انتخابات څخه ډېره لږه موده تیره سوې ده د امریکا ولسمشري ټاکنې تل د ټول نړۍ لپاره مهمې دي نړۍ همیشه نړۍ په تاریخ کې یا یو قطبي یا دوه قطبي پاتې سوې ده او یو زورور وي هغه که په اوس دیموکراتیک یا کپیټالیزم یا لیبرالیزم سیاسي ایدیالوژي کې دی هغه پخوا په امپراتورۍ کې وي نو امریکا خپل یو رول لري په نړۍ کې هغه اقتصادي رول دی د امریکا هغه نظامی رول دی هغه سیاسي رول دی حتی په ډېرو پیاوړو هیوادونو اروپایي هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري نو طبیعي خبره ده چې ټول نړۍ د امریکا ولسمشیر ټاکنو ته ډېره زیاته متوجه او بیا اوس په نړۍ کې د پخوا په پرتله باندې که څه هم هغه سه د دې په اسلام باندې ګراوند آن د بوټس آن د ګراوند جګړه امریکا نه کوي چې دوی خپل عسکر مستقیم مشکل وي هغه که منځنی ختیځ کې وو یا په افغانستان کې وو لیکن پیښو خو ډېر لوی پیښې په نړۍ کې روانې دي هغه که د اسرائیلو د غزه مسله وي هغه که د اوس تازه د سیریا مسله سو هغه که د یوکراین د روسیې مسله وي دې مسایل ته نړۍ متوجه ده او که د افغانستان مسله وي افغانستان هم د سیمې او د نړۍ لپاره مهم دی او څه چلته څه تحولات چلته روان دي او څه ستونزې او څه پیښې چاره اوس کېږي دا ټول نړۍ لپاره روانې دي بل د دغه شخص چې وسه د امریکا ټاکنه وګټلې او د جنوري په 2015 کې د خپل دفتر ته ځي ښاغلی شرمپ د ځینی سرګندونه ځینی خلګې خپل یو ډول هغه طرفدار کړل یا حد اقل خوشبینه کړل او ځینی ډیرای برخه بیا د شریک امریکا سره یا د دورې سره تیره تجربه لري هغه یو څه اندیشمنه په دې چې د شخصي کاراکټر داسې دی یعنی په متحده ایالاتونو کې عموما چې ولسمشران راغلي دي که یو تاریخچې ته وکتل سي او بیا د نړیوالو اصولو عرفونو له مخې د هیوادونو ترمنځ اړیکې او بیا نړیوال مسایلو مدیریت او رهبري خورا په ډېره سړه سینه سویل د پالیسۍ له مخې سوې ده د ښاغلي ټرمپ هغه شخصي کاراکټر داسې دی چې ځینې هیوادونه یې دې ته متوجه کړي دي چې راتلونکي د 20 جنوري خوا ته به څه پیښیږي جای واقعي هغه څه به پیښیږي چې په د کمپاین پر مهال باندې ښاغلی ټرمپ ادعاوې کولې. مثلا په ټوله برخه کې، مثلا د جګړې په برخه کې، که څه هم ځینې خبرې په تناقض کې وي، د وایي چې په بایدن په نړۍ کې د بایدن پیل شوې ټولې جګړې به ختموي، چې بایدن اصلا مستقیم جګړو کې نه دی ښکېل. او که داسې وي هم، بیا تازه په تازه ده وویل چې اسرائیل باید غزه ونیسي، چې بېرته جګړې ته د جګړې اور ته تیل وراچولي. همدارنګه چین په حق لبانې د څرګندونې د چین تعریفې په حق لبانې، د کاناډا د تولیداتو په حق لبانې، د مکسیکو په حق لبانې، د یوکراین د روسیې په حق لبانې، دغه د ځینې څرګندونې د دې باعث شوي دي چې ټول هیوادونو دغه ټاکنو یا د ټاکنو وروسته توجه ډېره جلب کړې ده.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. کوربدان پیشان صاحب، ټرمپ ویلي وو چې ل انتخاب دو وروسته مخکې تر دې چې د جنوري په شلمه نیټه رسمن واک پیل کړي، دی به د اوکراین او د روسیې جګړه ختم کړي. خیر، که څه هم تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي، لیکن فکر کوي چې ټرمپ وکولی شي دا جګړه پای ته ورسوي؟
فکر کوم مشکله به وي چې دی په دومره لنډ وخت کې دا هدف ته ورسېږي. که تاسو یاد کله چې د کامیاب شو په ټاکنو کې، اوکراینیانو د تلویزیون پر مخ باندې یو دولتانی په شکل ویل چې د خدای ژمنه کړې وه، او موږ سبا منتظر یو چې دا ژمنه پر ځای کې، او دا ویل چې د هم رښتیا ویل چې د په یو چې فون باندې ماسک کې دی چې سپین مانی ته لاسن دا ستاره کومه. تاسو وګورئ په دې اړه ما یو څو د مخکې یو لیکنه هم کړې وه. د ټرمپ دا کرکټر داسې دی چې اداکل دی چې کله انتخابات ته درېږي، په دغه موده کې دی ډېرې داسې ارمانی غږېږي او ډېرې احساساتي څرګندونې کوي، او موږ د دغه شي شاهد په تېره په لومړۍ دوره کې هم وو. مثلا د ویو چې زه به لومړی کار باندې دای په تېره دوره کې چې د امریکا او د مکسیکو تر منځ یو دیوال جوړ کړم تر څو د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسم امریکا ته، اما دا ونه شول. ځکه دا
خو تر دې پرې دا کار مو هم کو، دیوال هم جوړ کو تر به هدف
دا دیوالې جوړ کړي، اما نیمګړي. اما د اهداف بودیجه چې دته په کار هغه څه نه وسره ونه منله، ځکه چې دا خوات ملي بودیجه ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري، اقتصادي منابعو ته ضرورت لري. یعنې دوی که څه هم هلته ما څرګنده کړې چې دوی هر څه ته د مالي محاسبې له اړخه ګوري، سیاسي درک او سیاسي درایت دومره نه لري نسبتا مالي او تجارتي چارو ته. نو اکثره وخت دی د داسې اشتباه هڅ سره مخ کیږي او احساساتي او ارمانی غږیږي. اما زه فکر نه کوم که بیرته راشي تاسو پوښتنې ته چې دی په دومره ژر او په دومره چټکه توګه باندې د اوکراین د ستره جګړه چې راپیل شوې ده. یو شی باید موږ یادونه باسو چې د دې څلورو کال لپاره واښ راغلي، اما دغه جګړې چې دغه په سیمه کې یا مثلا په نړۍ کې پیلېږي، دا د ستورو ستراتیژیک پلانونو یو برخه یا او دا پلانونه ولسمشران نه جوړي، دا پلانونه د اتل پینتاګان جوړي. په پینتاګان کې هم نظامي کارپوهان شته، او هم اقتصادي کارپوهان شته، او هم سیاسي کارپوهان شته. د امریکا د پلان جوړونې مرکز دینه ماڼۍ او د څلور کالو د پاره راغلي ولسمشر لی هغه پینتاګان دي چې هلته
ممکن د یو پلان هم دا وی چې نور روسیا تهدید نه دی، امریکا لپاره دی، غرب لپاره چین دی، او ولې دومره انرژي او توجه روسیې ته واړول شي، ولې چین ته دا انرژي او دا توجه نه اړول کیږي؟
نه خو ګوري، تاسو وګوري کله چین سره ورته برخورد دی وکړي، له چین سره مثلا کدا موږ فرض کو چې مثلا دی د اوکراین څخه مخه واړي، مثلا یا د روسیې څخه مخه واړي، پر چین باندې تمرکز وکړي. چین خو د دې خطرناک دی، چین خو دی کولای شي چې د دې هم په بد حالت کې راشي، ځکه چې اوس لومړی خبره په نړۍ کې نه کیږي، دوه خبره همیشه کوي. د ټکنالوژي په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، په
هر برخه کې
هم دې خاطر خو موبایل هم دا پښتنه دلیل هم دا و چې وس چین ډیر مهمه ده لویدیز لپاره ځکه چې په یو قدرت بدلیدون کړي یو ډیر لوی ستر قدرت دوهم قدرت بدلیدون کړي په هر حال د دې لپاره چې وخت کم دی کلنډ لنډ خبرې پیو کو بیرته سنگروال صاحب تاسو ته درځم ستاسو په نظر د ترامپ پالیسی به د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له پالیسی سره متفاوته وی فکر کوي
بلی څارنوال صاحب زه فکر کوم چې ترامپ کایتا سپیر دی په خپل ټاکنیزو شعارونو کې په څو ټکو باندې دی ټینګار کوو چې د فلسطین د مسالې یادونه وکړه د زه فکر کوم چې هغه کډوال چې امریکې ته ورمات دي په دې باندې ویلې خو د افغانستان د مسالې په باب باندې چې کومو ټکو ته دی ډېر تم سو هغه د باګرام هوایي ډګر و چې هغه وخت چې د دا کمپاینم پیل کړ د دې نه وار وار د مخه وروسته په دغه ټکي باندې ټینګار کوو او بل د هغو وسلې چې د ترشا پریخي دي دغه اندېښنه درلوده خو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د کمپاینی شعارونه دي ما ته ډېر عملي نه ښکاري چې په دې برخه کې د اقدام وشي ځکه چې د تنورې ستونزې له دې نه ډېرې ورلغاړي دي زه فکر کوم د ایران ستونزه د دې لپاره یو مهمه ستونزه ده مخکې تاسو د چین خبره وکړه د چین خبره د دې لپاره یو ستونزه ده ځکه کله چې دی واک ته ورسېد چین تقریبا د لسګونه بیړۍ د تایوان شاوخوا سیمو ته ورولېږدولې شاید دا یو اندېښنه چین ته پیدا وي چې دی د چین په وړاندې څه کوي یا فرضاً د بریکس هیوادونه چې تقریبا په اقتصادي لحاظ ده ته د پام وړ و او دی په دې باندې هم تم سو نو زه وایم ډېر به وزګار نه شي چې د افغانستان مسله د ده لپاره تعین کوونکي وي ولې د سیمه ییزو مسایلو په څنګ کې شاید هم افغانستان او یا په سیمه کې چې کوم څه موجود دي دې ته پام واړئ تاسو پوهیږئ چې اوس هلته د افغانستان نه په لرې یو څه وړاندې هلته هند موجود دی د هند سره د ده اړیکې زه فکر کوم د تیر په پرتله شاید نورې هم ډېرې خوږې سي او د دې به څو لاملونه ډېر د پام وړ وي یو دا چې په دې وروستیو کې ډیپلوماتیکې اړیکې د هند او د طالبانو سره نږدې شوي او بل هند د چین سره تقریبا ځینې ستونزې لري نو ډېره توجه به په همدغه سیمه کې شاید د افغانستان په پرتله هند ته ډېره وي خو بیا هم د افغانستان د دې دپاره ډېر تعین کوونکی راته نه ښکاري خو بیا هم بې توکیره به هم پاتې نه شي
ډېره مننه سلامت اوسې استاد آزاد آیا له طالبانو سره به ترامپ یا د ترامپ حکومت نږدې وي او که به فکر کوي چې فشار به پرې زیات کړي
ګورې که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د امریکا په کانګرس کې او په سنا کې په وار وار ځینې هغه چارواکي پخواني امریکایي چارواکي احضار شول چې هغه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځونو په تخلیه کې رول درلودی خو دا احضارېدل یوازې د تخلیه تر نویته پورې و یعنی ټوله پښتنه ټول هغه جدیت د موضوع په همدې کې و چې په دغه ډول باید نوی راوتلی شي راووتله په دې بحث نه سوای چې باید افغانستان طالبان ته نوی اروپا ته افغانستان باید طالبان نوی نیولی په ټوله کې کله چې د طالبانو بحث رامنځته کیږي او متحده ایالاتونو په دې مسله کې ښکیل کیږي هغه مهال دی چې ښاغلی ټرمپ په دفتر کې و د په لومړي دوره کې د دې سره مذاکرات د دې سره تړون د دې سره ټول مسایل رامنځته کول ممکن داسې احتمالات شته ځینې سناتوران دا څرګندونې کوي او هغه سناتوران چې هغه په ریپبلیک کې خورا پر مخکښ سناتوران دي چې دغه مرستې چې دا څلوېښت میلیونی مرستې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې افغانستان ته تللی د بشري مرستو په نوم باندې دا طالبانو ته ځي او دا باید بلاړ نه شي دا څو واره دا بحثونه شوي دي ممکن په دې برخه کې ځینې فشارونه وارد شي یا مثلا د ځینې تغیراتو غوښتنه وشي خو په ټوله کې په لوی انځور کې چې په طالبانو دی د ټرمپ اداره داسې یو ناڅاپي فشار راولي چې طالبان دی یا د امریکا له ادراسه له واکه لري شي یا د یو لوی تغیر راشي دا د ترامپ اول دفتر پورې تډیر ابدی د تړلای نه دی ځکه نه یوازې چې د متحده ایالاتونو ډیری ایجنسی کغه هغه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وی کغه د د دفاع وزارت وی کغه د استخبارات وی کغه نور هغه ایجنسی وی چې متحده ایالاتونو کې د ټینګ ټانکو په نام باندې کار کوي یا مثلا پرایویټ سکیورټی کمپنۍ دي دا ټول د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ کې خپل رول لري یعنی ناڅاپي تغیرات ورانسي ممکن دغه اقتصادي چې بده باندې بحثونه سوي دي په تیرې واد بو میاشت کې یعنی ځینې سناتورونه چې د مید ویسټ سیمه ده لکه ایلینای ویسکانسن مینیسوټا د سناتورانو سره چې ما په وار وار د پانتون له ادرسه لیدلې دي او د افغانستان مسله مو سیاده کړې ده هغوی په دې باور دي چې طالبانو ته کومې پیسې چې امریکا ورکوي دا سم کار نه دی او دا باید په دې باندې د سره باید خبرې وشي او غور وشي په دغه برخه کې ځینې توقعات کېدلی شي او دا دا دې تر فشار علاوه ویلی شو دغسې ځینې فشارونه به وارد شي خو ډېر لوی فشارونه چې ځینې سیاسیونه یا ځینې طالبانو مخالفین چې زما په شمول زه یې سخت مخالف یم توقع لري یا پیشبینی کوي د دغسې لویو تغیراتو یا فشارونو څرک زه پخپله نه وینم البته که په همدې برخه کې دغه نقدي مرستو په برخه کې هم که ځینې فشارونه وارد شي طالبان ممکن په ځینو خپلو ځینو چارو کې بېرته سره غور وکړي یا فکر وکړي یا تغیرات راولي ځکه د طالبانو دغه درې نیم کلن نظام تر ډېره بریده پورې داسې ویل کېږي چې هغه د همدغه پیسو په مرسته یا د همدې پیسو په پر بنسټ باندې روان ماشین دی که چیرې په دغه برخه کې تغیرات راځي او دا خو ښکاره پیسې دي داسې هم ویل کېږي چې ځینې آن د ریکارډ چې نه وي آف د ریکارډ پیسې هم ورکول کېږي طالبان ته د امریکا لخوا نو په هغه کې که تغیرات راشي دا خپل فشار دی ممکن ځینې فشارونه خو هغه په هغه کچه باندې نه چې یو لوی تغیر دی په ناڅاپي ډول راولي هغه وارد شي
ډېره مننه سلامت اوسئ پېشان صاحب ځینې وایي چې ترامپ اقتصادي مسایلو ته ډېره توجه کوي د امریکا حکومتونه عموما د بشري حقونو د ښځو حقونو مسلو ته ډېره توجه کوي او له دې کبله یې په ډېرو ځایونو کې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړي دي اما ترامپ لکه د ځینو په ادعا د چین او روس په شان دي چې ورته بشري حقونه او د ښځو حقونه او داسې مسایل هومره ډېر اهمیت نه لري نو دوی په همدغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې ډېر قانونه دي اقتصادی ګټی دی لبل خوای موقعیت داسې دی چې د چین په خوله کې دی او نو افغانستان ته به توجه واړوي او شاید له دغو فشارونو چې د امریکا اوسنی حکومت د طالبانو په حکومت راوستي لاس واخلي او ځان ورنږدې کړي او له دې شرایطو ګټه واخلي دا تر څه حده دا خبره ممکنه ده پیشان سه بلکه چه بله از ما
آوری
بله آورو مهربانی
زه فکر کوم چې دا اوسنی دوره کې د ترامپ د تلور کلن دوره چې دا هغه د ډیر د افغانستان اقتصادي زیر متعلق د افغانستان کې د اقتصادي ګټو د پاره ډیر وخت ونه لري ځکه چې اوس حالات بدل سوي دي او په ډېره چټکۍ د بدلون په حالت کې دي که په لومړۍ دوره کې موږ وګورو د په همدې خطر باندې دغه خپله لمن په اصطلاح سره د امریکا لمن نه یوازې د افغانستان څخه بلکې د عراق په څېر د نورو هېوادو څخه هم تر ډېره پورې راټوله کړه د افغانستان څخه بیخي په بشپړه توګه ووتله په عراق کې یې په اصطلاح سره بک سټیج ته ولاړه له هغه د فرنټ لاین کې ونه جنګېده په لومړۍ کرښه کې نه او دوی دا ادعا وکړله دا خپله د ټرمپ څو ځله وویل چې موږ د نړۍ پولیس نه یو چې مثلا په نړۍ کې د پولیسو رول اجرا کړو چې ته دا کار وکړه او ته دا کار مه کوه دوی غواړي چې دغه هدف ته یعنی دا سیاسي هدف ته دوی د یو بل لارې ورسېږي د نیابتي ډلو د لارې ورسېږي د نیابتي جګړو د لارې ورسېږي نو په دا منطق باندې بنا زه فکر نه کوم چې دوی ته په لوی کې امریکا ته په لوی سر کې امریکا ته سیاسي او نظامي اهداف تر اقتصادي اهدافو ډېر مقدم وي او یا وخت ورته ولري ځکه چې د نړۍ حالات ما درته وویل چې ډېر په چټکۍ سره د بدلون په حالت کې دي او بل امریکا په هغه اقتصادي حالت کې نه دی چې دوی هر چیرې باید پاتې شي او پاتې او دومره انرژي او توان ولري فکر کوم د امریکا حالات هم بدل شوی دی او آزاد سوادی په امریکا کې دی کله چې تاسو د امریکایان سره خبره کوي وی اوس د امریکا د کورنۍ حالت په کورنۍ ستونزو په اړه کې یو بیل نظر لري نسبت چې دی تلوریا پنځه شپږ کاله د مخه د لوري نو امریکا کافي ستونزې لري او په افغانستان کې کوم شخصا راس او په افغانستان کې دوی څه غواړي دی دا غواړي چې طالبان استخباراتي همکاري ورسره ولري چې دا درلودل او دا په وار وار موږ د بیرابیلو سرچینو څخه اورېدل چې دی طالبان له دوی سره کافي استخباراتي همکاري لري او فضايا په واکی ده د دې تر څنګ په فضا په واکی ده دې د هوا د لارې کولای شي چې هر هدف او هر نقطه ووځي نو دې او دا د دې لپاره دی غواړي چې د دې دوه رقیبان روس او چین افغانستان کې خپل لمنه پراخه نه کړي او حضور یې ډېر قوي نه شي پراتوش کې باندې بیا وکتل چې دې څومره کولای شي چې دا لارې دې خپل هدف ته رسیږي او په ادا کار راتلونکو څلورو کلونو کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د اقتصاد له اړخه په افغانستان کې علاقه ولري دې صرف خپل استخباراتي حضور او د فضا مالکیت والی او د طالبانو وعده مشور کړی دي فکر کوم حالات به همداسې دوام وکړي خو لکه څنګه چې یادونه وسوله که طالبان یو څه په اصطلاح سره سرغړونه وکړي کېدای شي د شدیدو عکس العملونو سره هم مخ شي اما دا چې طالبان په ټول کې د منځه ولاړ شي او یو قانونمند اداره به په افغانستان کې رامنځته شي
ډېره زیاته مننه کور ودان سنگروال صاحب راتلونکی کال 2025 کال به د افغانستان لپاره څنګه کال وي
خام دا د افغانستان لپاره خو زه فکر کوم یو هغه سیمه ایز او کورنۍ بود دی او بل نړیوال کور دی نه که چېرته اسلامي امارات په خپلو تیرو کړنو وړنو یو نوې کتنه ونه کړي زه فکر کوم چې ستونزې به نورې هم ډېرې شي هم په فرهنګي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او په درې وړو لحاظو کې اوس دستي اسلامي امارات یا طالبان پاتې راغلي دي او په سیمه کې هم تقریبا ګرچې د منځنۍ آسیا هېوادونه یا ایران او لګلا وړاندې روسیا او چین تقریبا دا خو یو څه خوشبینه دي او هند خو یوازې د پاکستان سره ستونزې لري او لګران د کچیر طبیعت امریکا ته ورګرځو امریکا هم شاید په اوګمهاله پالیسی کې خدا نه غواړي چې نړۍ دیو کنجنه لاسونه ووینځي یعنی تاسو اوس پیږئ چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅ څوک نه لري یعنی کچیر ته افغانستان سره بیا اړیکې ونرغوي د خپدی باندې پیږي چې دلته یو اتحاد جوړ دی چې هغه چین د روسیا د ایران د او له ګلان د الت شمالي کوریا د نو کچیر ته افغانستان باندې او پاکستان خو ځکه شاید پانګونه ونه کړي چې الته هند ته مخاړي او هند د هر چانه لکه مخه مم چې ویل بیا په ټینګار کومه چې د هر چانه ورته ډیر مهم دی نو پاتس په دغه سیمه کې افغانستان زه فکر کوم چې د افغانستان سره شاید له یو شکل نه یو شکل اړیکه ټینګه کی ځکه چې چین او روسیا ډیر کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځان لپاره یو څه پرمختیا او پراختیا پروژې
بله ډیره زیاته مننه سلامت وسې که پېښان سې تاسو ډیر لاند راتو وس ستاسو توقع څه ده په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره
راتلونکي کې ما یوازنی توقع د افغانستان د بل هر وګړي په څیر دا د افغانستان کې د خلکو حالت او د خلکو حقونه ونځي چې د خلکو حالت وارسی او دی وکاله سي چې په امن او سوکالي کې ژوند وکړي
متوقع ده او اټکل څه کوي بیا څومره اټکل کوي چې دا غشتنی به پولیس عملی بشي
دا خو توقع همیشه ارمانی اما که واقعیت تر اوسه فکر کوم زما د مطالعه د مخه لبا د مرګ د افغانستان حالت به پراتین چې دی هم خراب سی او د نیابتی جګړو میدان وای.
مګر سخت دریزی ته دوام ورکوي.
بله زه فکر کوم چې په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې
ډېره مننه متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد، او لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.